360 में पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों पर हमले, अस्करियत पसंद गिरोह क्या मकासद हासिल करना चाहते हैं और पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी पर क्या असर पड़ेगा, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। चीन के तआवुन से जारी तरक्याती मंसूबे सी पैक के तहत चीन पाकिस्तान में 62 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन 10 साल पहले शुरू होने वाले इस मंसूबे पर पहले दिन से ही सिक्योरिटी के बारे में खदशात मौजूद हैं। बलोचिस्तान का सूबा, जहां सी पैक का मरकजी मंसूबा यानी गवादर पोर्ट है, यहां कई कौम परस्त अनासर इससे खुश नहीं है। अमरीका, पाकिस्तान और बरतानिया की तरफ से दहशतगर्द करार दी गई अलहदगी पसंद तंजीम बलोच लिबरेशन आर्मी तो इन मंसूबों पर हमले भी कर रही है। मुल्क के शुमाल में भी सी पैक के प्रोजेक्ट्स और उनसे जुड़ा चीनी अमला कई बार दहशतगर्द हमलों का निशाना बना है। चंद रोज पहले दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से मुंसलिक चीनी अमले को दासू ले जाने वाली गाड़ी पर होने वाले जानलेवा खुदकुश हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान में डैम्स के 2 मंसूबों पर काम रोक दिया है। आखिर इंतहा पसंद और दहशतगर्द गिरोह इन मंसूबों की मुखालफत क्यों कर रहे हैं और क्या पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबे के लिए सिक्योरिटी के खदशात बढ़े हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान और उसके अलावा खत्ते भर की डेवलपमेंट्स और दुनिया की खबरें देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आ सकते हैं। मंगल के रोज दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के चीनी हमले पर होने वाले हमले के बाद चीन ने पाकिस्तान में सी पैक के तहत बनने वाले 2 डैम्स पर काम रोक दिया है। अगरचे पाकिस्तान ने चीन को बेहतर सिक्योरिटी का यकीन दिलाया है और तहकीकात के लिए कमेटी का ऐलान भी किया है। इस बारे में मजीद अपडेट्स लेते हैं। नजरुल इस्लाम इस्लामाबाद से हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। नजर, क्या अपडेट्स हैं तहकीकात के हवाले से अब तक?
जी असद, ताज़ा तरीन तफसीलात तो यही हैं कि आज वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी इस्लामाबाद में कायम चीनी सफारत खाने गए हैं, जहां पर उनकी मुलाकात जो चीन से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम आई है उनसे हुई है। उनके साथ उन्हें पाकिस्तान ने जो इस हवाले से पेशकश की है, जो मंगल को जो वाक़ा पेश आया था जिसमें 5 चीनी इंजीनियर हलाक हुए थे। इसके अलावा जो पेशरफ की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई भी मालूमात शरीक नहीं की गई हैं। कल दफ्तर खारजा में तर्जुमान जो हैं उनसे सहाफियों ने बारहा पूछा कि इस हवाले से अब तक क्या तफसीलात हुई हैं, तो उन्होंने सिर्फ यही बताया है कि जो भी लोग पाकिस्तान में चीनी शहरियों को, चीनी तनसीबात को या सीपेक को निशाना बनाते हैं तो वो पाकिस्तान के दुश्मन हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो दुश्मन कौन है तो उन्होंने इसकी वजाहत नहीं की है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान और चीन अब इस हमले की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करेंगे, लेकिन अभी तक तफसीलात उन्होंने शेयर नहीं किए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए अब मंगल को यह हमला हुआ है, आज जुमे का दिन है, किसी भी ग्रोह ने इसकी जिम्मेदारी तक कबूल नहीं किए है, तो अब तक अगर देखा जाए तो ये खासा ब्लाइंड केस लग रहा है।
लेकिन नजर, हमने आपने कहा कि जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि TTP ने खास तौर पे कहा कि वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते और उन्होंने ये नहीं किया। इस तरह की और भी खबरें आईं कि दूसरे ग्रहों ने भी इसकी किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने से और इससे लातालुकी का ऐलान किया है, तो क्या बात हो क्या रही है, तजिया क्या आ रहा है इस पर कि कौन लोग हैं, हो सकते हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं और इंटरेस्ट क्या है इस वक्त खास तौर पर, जब और इस एरिया के बारे में कुछ बताइए जहाँ ये अटैक हुआ, बशाम में ये कोई पहला अटैक तो नहीं था?
इंटरेस्ट तो देखें ऑब्वियस है कि सीपेक को नाकाम बनाना है। कौन हो सकते हैं ये तो पाकिस्तान और चाइना ही इसका तयन करेंगे कि वो कौन सी कवतें हो सकती हैं जो कि सीपेक को और पाकिस्तान और चाइना के जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करना चाहते हैं। इस आपने ठीक बात कही है, इससे पहले भी जो चाइनीज इंजीनियर्स पर जो दासू हाइड्रो पावर पे काम कर रहे थे किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की थी। ताहम पाकिस्तानी जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटीज हैं उन्होंने जो नक्शा बनाया था उसके जो जो लिंक्स थे वो TTP के साथ उन्होंने बताए थे और उन्होंने फिर इसका मुर्दे इल्ज़ाम TTP को ठहराया था। हालांकि उन्होंने उस वक्त भी और आज भी जो अभी मंगल को वाकया हुआ है उससे उन्होंने मुकम्मल जो है लातालुकी का इजहार किया है। अब जो दूसरे ग्रुप्स आते हैं जो कि अमूमन चाइनीज इंटरेस्ट पे हमला करते हैं, BLA है, BRA है या दाइश खुरासान अभी हम देख रहे हैं, वो भी हमले कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी किसी ने भी जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। जहां तक इस वाक्य इस इलाके का ताल्लुक है तो हम देख सकते हैं कि ये इलाका बुनियादी तौर पर سیکٹیرین جو واردات ہوتے ہیں اس میں یہ کافی انوالو رہتا ہے. تو سیکٹیرین کا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہاں موجود ہے, جس سے ایکسٹریمزم کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں. اب اگر دیکھیں 2021 میں چائنیز انجینئرس پہ حملہ ہوتا ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے اوپر کے علاقے میں گرلز اسکولس جو ہوتے ہیں وہ ان کو جلا دیا جاتا ہے, پھر یہ حملہ ہوتا ہے. تو اور پھر ہم نے کچھ ایلیمنٹس اور بھی دیکھے ہیں کہ جو سی پیک کے حوالے سے یہاں پر جو کمیونٹیز ہیں ان میں ریزرویشنز بھی پائی جاتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی بی میں ایک الگ طرز کا ماحول بھی بن رہا ہے بے چینی کا. آئے دن گندم کی اوپر جو ہے وہ مظاہرے ہوتے ہیں, بجلی کے حوالے سے مظاہرے ہوتے ہیں, بلز کے حوالے سے بھی, لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. تو علاقے میں بے چینی اور فرسٹریشن کی جو صورتحال ہے وہ پنپ رہی ہے. اور اس قسم کی صورتحال جب بنتی ہے تو جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھانے میں کامیاب رہتی ہیں, جہاں کہ جیسا کہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں.
لوکلی جو نظر آپ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کنسرنز ہیں, لوکل کمیونٹیز خوش نہیں ہیں, ان کنسرنز کے بارے میں آپ اگر مزید کچھ بتا سکیں.
جی دیکھیں, وہ کنسرن یہی ہے کہ سی پیک خنجرا پاس سے انٹر ہوتا ہے گلگت بلتستان میں, لیکن ان لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ابھی تک کیونکہ مین جو شاہراہ ہے وہ انہی سے آتی ہے, لیکن ابھی تک وہاں پہ کوئی ان کو سہولیات نہیں دی گئی ہیں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ دیکھیں ابھی بھی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے 62 ارب ڈالر کا, اور اس خطے میں آپٹیکل فائبر کیبل تک نہیں ہے, وہاں سے گزر ضرور رہی ہے لیکن ان لوگوں کو مل نہیں رہی ہے. دوسرا, یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو احتجاج ہو رہا ہے تو یہ واضح اس کی مثالیں ہیں کہ وہ ان پروجیکٹس کے جو ثمرات ہیں وہ تک نہیں مل رہے ہیں اور وہ اس سے ناخوش ہیں.
بہت بہت شکریہ نظر, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اسلام آباد میں اس وقت اس حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہیں اور گورنمنٹ کیا سٹانس لے رہی ہے, دو گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک واضح اسٹیٹمنٹ آپ نے کہا کہ اس پہ نہیں آئی, اور چینی ٹیم پاکستان میں ہے جس سے آج وزیر داخلہ نے پاکستان کی ملاقات کی ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. اس ہفتے پاکستان میں دہشت گردی کے 3 ایسے حملے ہوئے ہیں جن کا نشانہ براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملک میں چین کی فنڈنگ سے چلنے والے منصوبے تھے. ان میں سے سب سے بڑا اور جان لیوا حملہ بشام میں کیا گیا, جس میں 5 چینی انجینئر سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے. جبکہ اسی ہفتے بلوچستان میں پاکستان نیوی کی ایئر بیس اور گوادر پورٹ پر ہونے والے حملوں میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ہے. اس سے پہلے 2021 میں بھی داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر کام کرنے والے 9 چینی انجینئرز اور مزدوروں کو نشانہ بنایا گیا تھا. یہ حملہ بھی چینی انجینئرز کی بس پر ہوا تھا, جس میں 9 چینی شہریوں سمیت 13 افراد ہلاک ہوئے تھے. اس کے علاوہ 2015 میں سی پیک کے پروجیکٹس شروع ہونے کے بعد سے کراچی اور بلوچستان میں بھی متعدد حملوں میں چینی شہریوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. اپریل 2022 میں ایک خاتون خودکش بمبار نے خود کو کراچی یونیورسٹی کے کنفیوژن سینٹر کے سامنے اڑا دیا تھا, جس کے نتیجے میں 3 چینی اساتذہ ہلاک ہو گئے تھے. 2019 میں گوادر کے ایک ہوٹل پر حملے میں پاکستان بحریہ کے اہلکاروں سمیت ہوٹل کے عملے کے متعدد افراد ہلاک ہوئے. 2018 میں بلوچستان کے علاقے دالبندین میں چینی انجینئرز کی بس کو نشانہ بنایا گیا, جس میں 6 چینی انجینئرز زخمی ہوئے. اسی سال کراچی میں ہونے والے 2 حملوں میں 1 چینی شہری ہلاک اور 1 زخمی ہوا. 2017 میں 2 چینی شہریوں کو کوئٹہ سے اغوا کیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا. بلوچستان میں بی ایل اے اور مختلف حلقوں کی طرف سے سی پیک کے منصوبوں کی مخالفت کی جا رہی ہے, اور 2 سال پہلے اسی وجہ سے اس منصوبے پر کام بھی التوا کا شکار ہوا. اب دوبارہ کام روک دیا گیا ہے 2 ڈیمز پہ. تو کون کون سے گروپس ہیں اس وقت جو سی پیک کے منصوبوں کے خلاف ہیں؟ فخر کاغخیل صحافی ہیں اور کے پی میں سیکیورٹی کے امور کور کرتے ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. فخر, بہت شکریہ. کون سے گروپس زیادہ ایکٹیو ہیں اس وقت سی پیک پر حملوں میں؟
دیکھیں خالد, اس وقت جو چینی انٹرسٹ کو جو تھریٹس ہیں ان کی نوعیت 2 طرح کی ہے. ایک تو بلوچستان کے اندر جو ان کو تھریٹس ہیں وہ اتنے جو گروپس ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ چین ان کے وسائل کو لوٹنے جا رہا ہے, تو اسی کے چھتر چھایا تلے یہ بی ایل اے اور بی آر اے اور اس طرح کی تنظیمیں ان کو نشانے پر رکھی ہوئی ہیں, خصوصی طور پر مجید بریگیڈ جو خودکش حملوں کے حوالے سے شہرت رکھتا ہے. پھر اگر آپ دیگر علاقے دیکھیں جو خیبر پختونخوا کے قریب پڑتے ہیں, اس میں سے زیادہ تر پچھلے برس داعش کی جانب سے ایک 117 صفحات پر مشتمل ایک کتاب چھاپا گیا, جس کا نام رکھا گیا تھا شرقی ترکستان. تو اس میں جو ریزن دیے گئے یعنی داعش کی طرف سے, وہ اس وجہ سے چین کو نشانے پر رکھتے ہیں کہ ان کے بقول جو چائنا ہے وہ اپنے سنکیانگ صوبے میں مسلمانوں کے حقوق کو غصب کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کتابچے کے اندر جو چین اور طالبان کے مابین بڑھتے رابطے تھے اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا, اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپیل کی سینٹرل ایشین ملیٹنٹ آرگنائزیشن کو کہ وہ طالبان اور چین کے خلاف ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. انہوں نے خصوصاً ترکستان اسلام پارٹی کے جو نظریات کے نیچے جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کو اپیل کی. تو مختلف جو نوعیت ہے تھریٹ کی چائنیز سٹیزن کو پاکستان کے اندر مختلف ریجن میں مختلف ہیں. جہاں تک اس ریجن کا تعلق ہے خالد, تو یہ ریجن ایکچولی 90s کے عشرے میں ہی مذہبی انتہا پسندی کے نشانے پر رہا. اس وقت جب ملکن ڈویژن میں تحریک نفاذ شریعت محمدی جس کے زیادہ تر جو کارکن تھے وہ بعد ازاں ٹی ٹی پی کے مرکزی لیڈرشپ میں بھی ہمیں نظر آئے. ملا فضل اللہ خود مولانا صوفی محمد کے داماد تھے, اور ٹین ایس ایم تحریک جو تھی تحریک نفاذ شریعت محمدی, ان کی جانب سے جب بھی شریعت کے لیے مطالبہ یا مظاہرے ہوتے تھے اس وقت پراکرم ہائی وے خصوصاً ان کے نشانے پر ہوتا, اور یہ کئی کئی دن تک اس شارع کو بند رکھا جاتا. بعد ازاں ابھی جو 21 جولائی 2021 میں بھی جو اٹیک ہوا تھا جی, اس کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی تھی, لیکن ٹی ٹی پی سوات سے تعلق رکھنے والے طارق بٹن خراب جو اس کو خودکش حملہ اور جس کو شیخ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا وہ اس کو لے کر آیا, تو گو کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی. لیکن ظاہری بات ہے اس وقت جو موجودہ ملیٹنسی کے جو ڈائنامکس ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فری لانسنگ کا تصور بڑھتا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کراچی میں بھی جو چائنیز لینگویج سینٹر پر دھماکہ ہوا تھا, اس کے حوالے سے ہمارے سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں ان کے لیے بھی بارود کی فٹنگ اور یہ جیکٹ یہ سارا اسی سواد سے تعلق رکھنے والے طارق بٹن خراب نے آؤٹ سورس کیا تھا.
تو یہ بیسیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک فری لانس کا ایلیمنٹ بھی ہے اس میں. میں داعش کو تھوڑا سا اور ایکسپلور کرنا چاہوں گا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ داعش جو ہے اس کے خاص طور پہ چین کے صوبے میں جو جس میں مسلمانوں کے حوالے سے بات ہوتی ہے وہاں پہ جو کنسرن ہے ان کے, اس کی وجہ سے وہ اس چینی مفادات پہ حملے کر رہے ہیں. کتنا ہاتھ ہے داعش کا اس اوور آل پروسیس میں, یا ٹی ٹی پی یہ سب مل کے کہیں ان کا کامن انٹرسٹ بنتا ہے ان سب گروپس کا جہاں ہم یہ آپریشنز دیکھتے ہیں؟
دیکھیں داعش کی دراصل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ٹائمنگ ایک عجیب سے مکینکس ہے اس کی. جولائی 2021 میں چینیوں پر داسو میں اٹیک ہوتا ہے, اور پھر اگست 2021 میں امریکی مطلب جب امریکی انخلا ہو رہا تھا اس وقت کابل ایئرپورٹ پر بھی اٹیک ہوا جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی. تو داعش ایکچولی جب انہوں نے ایئرپورٹ پر حملہ کیا وہ دنیا کے لیے ایک پیغام تھا کہ بھلے ہی طالبان یہ کہیں یا دنیا یہ سمجھے کہ افغانستان کے اندر عالمی سطح کے طور پر امن قائم ہو گیا ہے, لیکن ایک نئی جنگ کا آغاز ہوا ہے. یہ ایکچولی ایک میسج تھا کہ انخلا کے دوران اتنا بڑا خودکش حملہ کیا جب اقتدار یا سیکیورٹی طالبان کے سپرد کر دی گئی تھی,
تو اس کے بعد یہ حملہ ایک ایک سرٹن میسجنگ تھی. فخر میں اور جی پلیز اپنی بات کمپلیٹ کیجیے, دین آئی ول جسٹ موو آن ٹو دی نیکسٹ کوسچن.
داعش دراصل اس جو وسطی ایشیائی ریاستوں کی ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں طالبان کی جانب سے, جس طرح ٹی ٹی پی کے اوپر بھی دباؤ ہے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں یہ کاروائیاں نہ کریں, لیکن ان تنظیموں کی جانب سے کابل افغان عبوری جو طالبان ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کا جہاد تھا ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے, اور اب جن آمرانہ دوری حکومت ہے تاجکستان میں, ازبکستان میں, ترکمانستان میں, جن کے خلاف ہم نے روسی جہاد کے بعد ہم تو یہ سمجھتے تھے یہ آزاد ہوں گے, لیکن یہ اب بھی ماسکو کے جو پپٹس ہیں وہ اس کو یہ
بیسیکلی وہاں پہ اس طرح کا بھی ایک فضا ہے. فخر میں دو چیزیں اور ہیں جو کور کرنا چاہوں گا اگر ہم اس پہ بات کر سکیں. ایک تو یہ کہ جو سیکیورٹی چینی شہریوں کو فراہم کی گئی ہے پاکستان کی طرف سے, ایک ڈویژن ہے فوج کا ایف سی ہے, اس کے بعد پولیس ہے, اس کے باوجود اس طرح کے حملے ہونا کتنی تشویش ہے حکام کو اس بارے میں, اور خاص طور پہ سیکیورٹی کے انتظامات پر سوالیہ نشان کیوں کھڑے ہوتے ہیں پھر؟
دراصل اس کا تعلق بھی جولائی 2021 حملے سے ہے. اس کے بعد انہوں نے ہماری سیکورٹی ایجنسیز نے اور حکومت پاکستان کے جو دیگر ادارے ہیں انہوں نے جس طریقے سے اس نیٹ ورک کا سراغ لگایا اور اس کو ڈسمینٹل کیا, اس کے بعد کافی حد تک اس خطے کے اندر ہمیں اس طرح کی ایکٹیویٹی دیکھنے کو نہیں ملی تھی. لیکن اگر خالد آپ اس ٹیرین کو دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جو حکومت ہوگی یا کوئی بھی فورس ہوگی اتنی آسانی کے ساتھ اس ٹیرین کو قابو میں رکھے گی یا سیکیورٹی کے معیار کو بہتر بنائے گی. اس سے ہی آگے چلتا ہے گلگت بلتستان کا علاقہ داریل تانگیر, جو چلاس کی دو تحصیلیں ہیں, وہ آلموسٹ اس دور میں بھی انیکسیسیبل ہیں. اور اسی طریقے سے افغانستان جو چترال کے ساتھ ملے کا نورستان اور کنڑ کے علاقے ہیں, وہ بھی آلموسٹ گزشتہ 20 سالوں میں خود جو افغان حکومت کی افغان فورسز تھیں یا امریکی اتحادی افواج تھی, یہ ریجن کافی ٹف ہے. مجھے لگتا ہے کہ مستقبل میں ان کو بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی, کیونکہ اگر یہ اپنی سیکیورٹی بیف اپ نہیں کرتے تو یہاں پر کافی ایسے جگہ موجود ہیں, ایسے لوپ ہولز اس ریجن کے اندر ہیں کہ جہاں سے آسانی سے افغانستان سے جو اناسس ہیں ملیٹنٹ اناسس, جس کے بیسس اوبیسلی ہم نے پچھلے حملے میں بھی دیکھا تھا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھا طارق بٹن خراب, وہ کنڑ میں بیٹھا ہوا تھا ٹی ٹی پی سوات کے دیگر کمانڈروں کے ساتھ. تو یہ ریجن کافی ٹرکی ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اپنا جو سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے ان علاقوں کے اندر, ان کو بہت حد تک بڑھانا ہوگا.
بہت بہت شکریہ فخر, آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے کہ اس وقت سیکیورٹی کی وجہ سے وہاں پہ کس طرح کے مسائل ہیں اور سی پیک کس طرح سے آگے اس پہ امپیکٹ آ سکتا ہے ان منصوبوں, اور ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اور سیکیورٹی خدشات کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ اور اسٹیٹ منسٹر ہارون شریف سے. بہت شکریہ ہارون ہمیں جوائن کرنے کا. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کا معاملہ پاکستان کے لیے مسلسل درد سر ہے, یہ صورتحال کتنی تشویش کا باعث ہے سی پیک کے مستقبل کے لیے؟
جی, یہ بہت تشویشناک ہے, نہ صرف چینیوں کے لیے بلکہ کسی بھی انویسٹر کے لیے, کیونکہ انویسٹر نہ صرف فزیکل سیکیورٹی مانگتا ہے, اپنے ایسٹس کی سیکیورٹی مانگتا ہے, اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی مانگتا ہے. تو یہ تو جو عناصر جنہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اور جو پہلے کیا تھا, انہوں نے تو ڈائریکٹ اسٹیٹ آف پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کو اٹیک کیا ہے. اور اس کے اوپر اب میرا جو خیال یہ ہے کہ جو ماڈل آف انگیجمنٹ ہے, چین سب سے بڑا انویسٹر ہے بلکہ دا اونلی انویسٹر ان پاکستان, اب ان کا سٹیک کوئی 35 ارب ڈالر کا ہو چکا ہے, ان کو ماڈل آف انگیجمنٹ کو بڑا کیئرفلی دیکھنا پڑے گا. ایک طرف تو سیکیورٹی کو, آئی تھنک یہ جو ہماری سبھی فوج سیکیورٹی دے رہی ہے اس کو ایڈ کرنے کے لیے سویلین پولیس کو لانا پڑے گا, کیونکہ یہ جو سوسائٹی کے اندر لنکیجز پولیس کے ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ماڈل ہے سی پیک 2 کا, اس کے اندر اب پرائیویٹ انویسٹرز نے آنا ہے تو زیادہ لوگوں کا آنا بنتا ہے, لیکن آئی تھنک چین کو جوائنٹ وینچرز کرنے چاہیے جہاں پر وہ زیادہ سے زیادہ ریلائنس لوکل
پارٹنرز پہ کر سکیں. ارون, ایک چیز, جب ہم انویسٹمنٹس کو دیکھتے ہیں نارملی تو کوئی بھی ملک آتا ہے, کوئی بھی انویسٹر آتا ہے, اور پاکستان کے اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں جس میں سیکیورٹی ایک مسئلہ ہے, تو وہ ان ساری چیزوں کو فیکٹر ان کر کے آتے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے. تو کیا یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ چین نے یہ چیزیں ساری فیکٹر ان نہیں کی تھی؟
چین نے فیکٹر ان کی ہے جی, لیکن چین کی ریلائنس اس وقت اسٹیٹ پہ بہت ہے, اسٹیٹ کے جو ادارے ہیں ان کی صلاحیت کو بہت بڑھنے کی ضرورت ہے, ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن چین کا اگر آپ دیکھیں ماڈل جو انڈسٹریل کوآپریشن کا ہے دنیا میں, وہ اکنامک زونز کے اندر کام کرتے ہیں. ایک زون کے اندر ٹرین ایسی ہوتی ہے, کمپاؤنڈ ہوتا ہے, گیٹڈ ہوتا ہے, تو وہاں سیکیورٹی آسان ہوتی ہے. لیکن یہ جو انفراسٹرکچر کے بڑے پروجیکٹ ہیں, ڈیم بن رہا ہے اور ایسی جگہوں پر ہیں جہاں پر کمیونیکیشن کے لنکیجز کمزور ہیں, یہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور چین اس کو, میری جو تجربہ بھی ہے ان کو میں ایڈوائز بھی کرتا ہوں, چین یہ جو ڈی رسکنگ چائنیز انویسٹمنٹ کو بہت سنجیدگی سے پرائیورٹی بنائے گا, اور پاکستان کو اس سے ڈبل سنجیدگی سے اس پہ کام کرنا ہوگا.
تو یونیورسٹی حملے کے بعد, جو ہم نے کراچی یونیورسٹی میں کنفیوشس سینٹر پہ جو حملہ ہوا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کام سست روی کا شکار ہوا, کئی جگہوں پہ روکا بھی گیا, دوبارہ سے کیا واپس اپنی رفتار پہ پہنچ سکا سی پیک پہ کام, یا اب سمجھتے ہیں آپ کے دو ڈیمز پہ جب یہ کام دوبارہ روک دیا گیا ہے تو اسٹل دیر از اے کوئسچن مارک آن دیٹ؟
نہیں, کام بالکل سلو ہوگا. دیکھیں یہ نیچرل ہے, جب اتنا بڑا سانحہ ہوتا ہے تو اس کا ایک ایڈجسٹمنٹ پیریڈ ہوتا ہے, اس کی انکوائریز ہوتی ہیں. تو یہ تو آپ کو اکنامک لاس بھی ہے اور ایک ٹرسٹ کا لاس بھی ہے, آپ کو ان دونوں لاسز کو فل کرنا ہے ایز سون ایز پاسبل. اب اس کا طریقہ, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے اندر تو جو ورک فورس نمبر کم ہوتے ہیں, جب آپ چھوٹی چھوٹی بہت سی انڈسٹریوں میں آتے ہیں پھر تو بہت نمبر بڑھ جاتے ہیں. تو پاکستان کو اور چائنا کو اپنے ماڈل کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, سیکیورٹی کے بھی اور اکنامک بھی. لیکن یہ میں ضرور آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور چیزیں بالکل سلو ڈاؤن ہوں گی, لیکن لانگ ٹرم کمٹمنٹ پہ آئی ہوپ کہ امپیکٹ نہیں آئے گا.
بہت بہت شکریہ ہارون شریف, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور جس طرح سے چائنیز انویسٹمنٹس کے حوالے سے آپ نے کہا آپ ایڈوائز بھی کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ پرسپیکٹیو ہمارے سامنے ہے اور ہمارے ناظرین کے سامنے پہنچایا آپ نے. بہت شکریہ آپ کا.
بہت شکریہ.
2024 کے لیے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق اس سال ایشیا کی معیشتوں میں ترقی کی شرح 2023 کے مقابلے میں زیادہ رہے گی. چین اور اس کے پارٹنرز اس اقتصادی ترقی کی وجہ سے چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پروگرام کو قرار دیتے ہیں جو چین کے پارٹنرز ہیں اس ترقی کی وجہ. واشنگٹن ڈی سی میں جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر رابرٹ سرٹر کہتے ہیں کہ چین اپنے معاشی پروگرام بیلٹ اینڈ روڈ میں کچھ تبدیلیاں لا رہا ہے. وائس آف امریکہ کی سبا شاہ خان نے چین کے اس پروگرام کو لاحق سیکیورٹی خطرات کے متعلق بات کی پروفیسر رابرٹ سے.
بہت سے دہشت گرد اور جرائم پیشہ نیٹورکس کئی ایسے خطوں اور ممالک میں سرگرم عمل ہیں جہاں چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اہم منصوبوں پر کام جاری ہے. ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں چین کو اپنے منصوبوں کے خلاف مزاحمت اور سلامتی کے خطرات کا سامنا ہے؟
کئی جگہ ذہن میں آتی ہیں. سب سے زیادہ قابل ذکر یقیناً پاکستان ہے, جہاں چینی موجودگی کے خلاف لوگوں کی طرف سے جارحیت کے نتیجے میں چینی ہلاکتوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں. ان بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سے متعلق منصوبوں پر چینی کارکنوں کو فوج کی جانب سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے چینیوں کا وہاں حکومت کے ساتھ منفرد نوعیت کا سمجھوتا ہے, لیکن دوسری جگہوں پر چینی سرمایہ کاری اور معاشی سرگرمیاں فسادات اور غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے خطرے میں پڑ گئی ہیں. جزائر سلومن میں تقریباً 1.5 سال قبل ایک واقعے میں چینی کاروباروں کو تباہ کیا گیا تھا اور دوسرے علاقوں میں بھی خطرہ رہا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین ان حالات میں اپنی مدد اور تحفظ کے لیے نجی عسکری سیکیورٹی کمپنیوں پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے. یاد رہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے منصوبے اکثر ان ممالک میں شروع کیے جاتے ہیں جو غیر مستحکم ہوتے ہیں, اور پھر بھی چینی حکام معاشی خطرہ مول لیتے ہیں, اور یہ چینی کاروبار پوری دنیا میں ہے. آخری بار جب میں نے گنا تھا تو ان کے مختلف جگہوں پر 46,000 کاروبار ہیں, اور ان میں سے بہت سے غیر مستحکم علاقوں میں ہیں.
Now, Chinese nationals, تھائی لینڈ, پاکستان, مالی اور دیگر جگہوں پر دہشت گرد حملوں میں چینی شہری ہلاک ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں کیا چین کو ان میں سے کسی بھی ملک میں اپنے کسی منصوبے کو محدود کرنا پڑا ہے؟
ہم پہلے ہی کئی کیسز میں دیکھ رہے ہیں کہ چینی روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کے کئی منصوبوں پر نظر ثانی کر رہے ہیں, جن میں وہ عدم استحکام کے ان عناصر کے ساتھ شاید دوسرے عوامل پر بھی غور کر رہے ہیں, اور اس لیے بنیادی طور پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے لیے قرضے کم کر دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی واپس ادائیگی کے امکان پر غور کیا جا رہا ہے. قرضے کی واپسی کی اہلیت انتہائی اہم ہے. اب چینی حکام اتنے آرام سے پیسے نہیں لگاتے جتنے کہ انہوں نے ان مختلف منصوبوں میں پہلے سرمایہ کاری کی تھی, جس کی وجہ سے ان لوگوں پر ضرورت سے زیادہ قرضہ چڑھ گیا تھا. یہ ایک اور پہلو ہے جس سے اب مد نظر رکھا جا رہا ہے, اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اب ہم قدرے مختلف نقطۂ نظر دیکھیں گے جس میں شاید غیر مستحکم انتہائی غیر مستحکم جگہوں پر سرمایہ کاری کو مسترد کیا جائے گا. دوسری جانب چینی ان ممالک کے ساتھ سیکیورٹی کے حوالے سے تعلقات استوار کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ جزائر سلیمان میں ان کی اب پولیس کے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات پر شراکت داری ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 1.5 سال قبل چینی کاروباروں کو لوٹ لیا گیا تھا.
How have these governments, ان حکومتوں نے چینی منصوبوں کو لاحق خطرات سے کیسے نمٹا ہے؟
This varies case by case.
یہ ہر کیس کے مناسبت سے بدلتا رہتا ہے. بہت سی حکومتیں کمزور ہیں اور وہ اس کے بارے میں بہت کچھ نہیں کر سکتی. اگر وہ کنٹرول میں ہیں تو وہ ان چیزوں پر خود قابو پا سکتے ہیں, اور پاکستان میرے خیال میں ایسے کے ملک کی ایک مثال ہے جس کے پاس ایک مضبوط فوجی طاقت ہے اور وہ نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے بہت فکر مند ہے. لیکن جزائر سلیمان وہ اس طرح کا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. مثال کے طور پر ان میں صلاحیت نہیں تھی, لہٰذا چینی اس صلاحیت کو بنانے میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً یہ اب ایک ایسا علاقہ ہے جس میں امریکہ, آسٹریلیا اور دوسرے بھی جزائر سلیمان میں اپنی موجودگی چاہتے ہیں, کیونکہ وہ چینی حکومت کا جزائر سلیمان میں اس قسم کا اثر و رسوخ نہیں دیکھنا چاہتے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا پانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډي وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
جزئیات.
د نن وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. خدای دې وکړي چې تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله اوسئ او وخت مو هم په خیر وي. د نن وضعیت په دې نیم ساعته پروګرام کې زه سمیع الله جلالزی ساسي قربایمه. په دې پروګرام کې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ د تجارت په برخه کې په قراردادونو غږیږو. همدارنګه د طالبانو حکومت وایي چې د خواف هرات وسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دویمې برخې د غځولو تړون هم د روسي شرکت سره لاسلیک شوی دی. زموږ د بحث همدا موضوعات دي. په دې به وغږیږو چې آیا څومره د پاکستان سره د افغانستان دغه اقتصادي قراردادونه توافقنامې غزیدل شي، ځکه داسې توافقنامې پخوا هم ډېرې امضا شوې دي. او د دې بحث لپاره مو د اقتصادي چارو شنونکي ښاغلي قادر جیلاني صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. خو مخکې له دې چې بحث شروع کړو، زموږ همکار اکرام شینواری د کابل څخه یو راپور را لګولې دی. دا راپور به واورو، بیا به بحث ته ولاړ شو. د راپور سریزه داسې ده چې د طالبانو حکومت د خواف هرات وسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دویمې برخې غځولو تړون د روسي شرکت سره لاسلیک کړ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې 30 کیلومتره اوږدې پټلۍ د غځولو مصرف 350 میلیونه ډالر کېږي، چې په بشپړېدو به افغانستان د ایران او ترکیې له لارې د اروپا د وسپنې پټلۍ د شبکې سره ونخلو شي. زموږ همکار اکرام شینواری راپور لګلې. راپور به واورو، بیا به د مل مسره بحث وکړو.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د خواب هرات د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د دوهمې برخې د غځولو تړون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ادارې د سرپرست او ګاما ګروپ روسي شرکت د یو استازي ترمنځ لاسلیک شو. د تړون د لاسلیک په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند او د روسي د اوسپنې د پټلۍ د شبکې مرستیال ایلیا کازا کوب هم ګډون کړو. د خواب هرات وسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دوهمه برخه 30 کیلومتره اوږدوالی لري، چې ټول لګښت 350 میلیون ډالر ته رسیږي. ټاکل شوی چې دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې بشپړې شي. د اقتصادي چارو یو کارپوه نازک پیر زیالمل وایي چې د افغانستان په څېر په وچه کې راګیر هیواد لپاره د وسپنې پټلۍ غځېدل خورا زیات اهمیت لري، او د دغه پروژې په بشپړېدو سره به په افغانستان کې د سوداګریزو مالونو باندې ترانسپورټي لګښت ډېر راکم شي.
نو تما او هله هم دغه داسې د اوسپنې پټړي په ټولو باندې کوم مثال کاغه د افغانستان پروژه ده، کاغه قینه تر مزار پورې ده، کاغه قینه تر هرات پورې، یا مثال د هرات خاف پروژه ده، هم داسې مثال د خیرتان تر کابل پورې دغه پروژو باندې کدي اوسپنې په دغه څو پټړي سیم مثال په پلان او په ډیزاین کې مخکې له مخکې کوردینه سوی په دې باندې کار کیږي. لدی سره په افغانستان اقتصادي ډیر مشکلات او ډیر ستونزې او سره حل سي.
خاغله زیربل وی افغانستان ډیر قانون لري، خو اکثره پنګوال د قانون په سکتور کې په دغه هیواد کې د زیربناو په ځانګړي ډول د اوسپنې د پټلۍ د شبکې د نشتون له امله پانګونې ته زړه ځخه کوي. دی وایي که دا پروژې بشپړې شي، د افغانستان به په اسانۍ سره د کانونو ډبرې د سیمې هیوادو بازارونو ته انتقال کړی شي.
که چیرې دغه قیمتي ډبرې یا د افغانستان نور صادرات د اوسپنې د پټلۍ په واسطه باندې د نړۍ نورو مارکیټو ته دا صادرېږي، نو هلته نړیوال ریټ نه دا ټیټ صادرېږي. په دې صورت کې دوی ته تقاضا ریږي چې کله د افغانستان د صادراتو لپاره تقاضا ډیره سو، دلته د افغانستان په تولیداتو کې لوړوالی راځي، او چې څومره دلته تولیدات ډیر شي هغومره به کاري فرصتونه خلکو ته زیات شي. او همدغه رقم بیرته کچیر د مونږ د وسپنې پټړي طریقه وصول وشو، مونږ خپل اخوراکي اغه د اړتیا وړ توکي هم په ډیر نازل قیمت باندې کولی شو چې خپل هیواد ته راوړی دکو. کاغه خوراکي مواد دي، کاغه مثال نفت دي یا د نفتو مشتقات دي، او د تورته نور خپل ضروري مواد کدي وسپنې پټړیل طریقه واریدو. دا نسبت له نور ترانسپورټیشنونه مونږ ته په ډیر مناسب او ریټ په خبرې پریوزي.
د ریاست الوزرا د اقتصادي برسل دفتر په خبر پانه کې ویلي چې دا د خواف هرات وسپنې پټلۍ پروژې روسي برخه ده، چې له روباټ پریان څخه پیل د هرات نړیوال هوایي ډګر او صنعتي خارګوډي ته رسیږي. چې دغه پروژې په بشپړېدو سره به د خواف هرات د سیمه ییز اتصال پروژه د ایران له مهمو بحري بندرونو سره وصل کړي، او د ترکیې د اوسپنې پټلۍ شبکې له لارې به اروپا ته لاره سره عمومي پر دې سربیره به د افغانستان له خاورې د دغه پټلې په تیرېدو سره د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د سوداګریزي راکړې ورکړې د کچې لوړېدو لپاره هم زمینه برابره کړي. دا دفتر وایي چې دغه پروژې په جوړېدو سره به په پراخ نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو کې هم د اوسپنې پټلۍ شبکې غځېدو ته زمینه برابره شي. افغانستان اوس مهال 15 کیلومتره د اوسپنې پټلۍ لري چې د ازبکستان، ترکمنستان او ایران ترمنځ د توکو په انتقال کې ورڅخه کار اخیستل کیږي. په یاد وخت کې د ازبکستان څخه پاکستان ته د افغانستان له لارې د اوسپنې د پټلۍ پروژه افغان ترانس هم په پام کې ده چې په راتلونکو کلونو کې د غځولو کار پیل شي. اوس دا پروژه په لومړنیو پړاوونو کې ده.
درنو دوستانو، تاسې زموږ د همکار اکرام شینواري راپور واورید، او لکه څنګه چې ما په پیل کې وویل د دې بحث لپاره د اقتصادي چارو شنونکی ښاغلی قادر جیلاني صاحب را سره دی. جیلاني صاحب سلامونه او نیکی هیلی، پروګرام ته په خیر راغلاست. ما غږ راځي تاسو ته؟
بله، سلامونه تاسو ته او ګران هیوادوالو ته چې زموږ غږ اوري.
ډیره زیاته مننه جیلاني صاحب. کور مو ودان. تاسو وویل چې او زموږ مطمئنیم چې په جریان کې همیاست د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ بیا د تجارت او ترانزیت په برخو کې موافقه شوې ده او په ډیرو مواردو باندې هوکړه شوې ده. مخکې دې چې د دې موافقه په جزئیات ورشو وغږی غوزه غواړم تاسو نظر لاندې په دې تیر شلو یا 22 کلونو کې د پاکستان سره په تجارت واخلم، څونه د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تجارت بریالی و، څونه په تعهداتو باندې د دواړو طرفونو په خاص ډول د پاکستان د خوا عمل شوی دی؟ یعنی نظر مو څه دی په مجموع کې د تجارت په اړه د دواړو خو ترمنځ؟
مننه، ډیر مهم سوال دی. د افغانستان او پاکستان سیاسي او اقتصادي روابط او بیا د کرکیچ دا اوسنۍ خبرونه ده. البته په تیرو شلو کلونو کې د جمهوری حکومتونو په جریان کې څو ځلی افغانستان هڅه وکړه چې له پاکستان سره سیاسي او اقتصادي روابط ورغوي او مذاکرات ورسره وکړي تر څو موږ یو دوه خګوندی وسیګو او یو بل سره اقتصادي همکاري ولرو او په دغه جغرافي کې تجارت وده وکړي. بیا بل خصوص د جمهوریت په دومره دوره کې چې هغه هم ولسمشر غنی ډیر هڅه وکړه چې دغه روابط ورغوي، حتی ځینی پټ سفرونه هم پاکستان ته درلودل تر څو د دوی له پاوس سره خبرې وکړي. جی ایچ کیو ته تللی وو، دوی خبرې وکړلې، د دوی پوځي مرکز کې ورسره وغږېدل او حتی په ډیرو واضح الفاظ ورته وویلې چې موږ غواړو د جنگ بدیل هغه هم اقتصادي پروژې په منطقه کې ولرو، چې د کاسا زر د ټاپي پروژه او بیا هم اقتصادي دهلیز په حق باندې خبرې کړې وي. او بل مهمه د سیټک پروژه وا چې ډاکټر غنی هڅه کوله چې په دې کې افغانستان یو بارز رول ولري او د جنگ یو ښه بدیل په منطقه کې رامنځته شي، بل خصوص دغه منطقوي پروژې چې څو هیوادونه سره نښلوي، کله چې د هیوادونو اقتصادي او تجارتي ګټې سره ونښلول شي او د دې ملي منافع خوندي وسی، په هغه صورت کې جنگ لمنځه ځي. چې البته دا یو ډیره هڅه وه او زه په واضح ډول دا ویل غواړم چې کومګه بيخي د درمګړي په صفت هم خبره وکړو، افغانستان ډیر زیات خوشنینیت درلود، ډیر هڅه مو وکړه چې دوی سره روابط ورغو. حتی زه په خپل کله چې مالی وزارت کې ومه د دغه مشترک اقتصادي کمیسون چې موږ درلودل پاکستان سره په دې کې مخبل غډون کړی دا غړې توب هم درلود، سوسو زلیمو په کې غډون کړی دا. حتی په حاشیه کې بعضی بحثونه موږ کړي چې څه ډول د افغانستان او پاکستان روابط ورغول شي، خو دا کار ونه شو. دا ولې نه کیږي؟ هغه اصلي او عمده دلیل ډیر یو ساده خبره ده، هغه دا چې په پاکستان کې ملکی حکومت هیڅ حیثیت نه لري او نه کوم تسلط لري، ټول قدرت او تسلط له پاوز سره ده. پاوز د پاکستان خارجه پالیسی، د دوی اقتصادي پالیسی او د سرحدونو مدیریت له پاوز سره ده. نو دا خو سرګند خبره ده کله چې فوزی سره قدرت په لاس کې وي هغه سره توپک په لاس کې ده په منطقه کې به جنگ وي اقتصادي خوځښت او اقتصادي حرکت به نه وي چې همدغه موږ تجربه کوو سوسو کلونو نه را پدې خوا موږ ګوري د اپتا تړون لرو لکه څنګه تا په خپلو خبرو کې ذکر وکړ د اپتا تړون موږ ورسره لرو هغه باندې هیڅ عمل نه کیږي دا د ترانزیت په برخه کې باید موږ ستونزې سره حل کو نه حل کیږي مشترک اقتصادي کمیسون لرو ستونزې نه حل کیږي وخت نه فوقت موږ دوی سره د هیئتونو په کچه باندې په یعنی لول رتبه هیئتونو لګلی دي او دوی هم را لګلی ستونزې حل نه حل کیږي ځکه هغه لوی انټرست هم دغه ده او دا پیغام طالبانو ته هم رسولې لدین مخکې جمهوریت حکومت ته هم رسولې ځینې خبرې دي چې پرسنل وکي ځینې هغه خبرې دي چې موږ خپل ناس ته بلولې دی وایي چې د افغانستان بازارونه به د دوی په لاس کې وسیږي افغانستان به دوم لاس وسیږي دوی اول لاس وسیږي مثلا د افغانستان قالینې چې په نړۍ کې د ښه کیفیت لرونکي قالینې دي مشهورې دي باید د پاکستان مارک باندې صادرې شي نړۍ ته درست دا هغه حرکت ده چې دوی هغه استراتیژیک یو هدف چې لري او شوم هدف چې بل اخره افغانستان په یو شکل نړۍ ته وخی چې دا د دوی یو پنځم ولایت ده چې دا یو ډیر یو افراد چې پاکستانی کوي اصلا د پاکستان خپل وجود په خطر کې دی نو دا هغه خبرې دي چې پوجان په دې کې کوي نو پوجان کوشش کوي او د افغانستان د پاکستان ټول لوی اقتصادي پروژې هغه د پوز لاس کې دي نو اساسي ستونزه هم دا ده چې په منځکې کې جنگ ستاده نه امني ستاده او اقتصادي حرکت نه ستاده نو دغه روابط څنګه راغول کی کومنګ وګورو موږ د دبليو ټو د تجارت نړیوال سازمان غړي ټوب لرو پاکستاني هم لري د ریکا غړي ټوب لرو پاکستاني هم لري نو ولې د ګمرکونو په سطح باندې د ستونزې نه حل کیږي حتی افغانستان تاسو باور وکړئ موږ دومره انعطاف پذیری د پاکستان پر وړاندې خودلې ده دا به تاریخ غیر نه کی مشخص وایم مثلا دغه یو خبره کوي چې یعنی تاسو فکر وکړئ تاسو چې موږ خپل اقتصادي پالیسی او د ګمرکاتو پالیسی موږ د پاکستان په فرمایش تغیر کړی و بدونم په کړه واستلې و یعنی موږ خپل د ګمرکاتو پالیسی چې هغه د افغانستان کې حیثیت لري ځکه موږ په وچه کې یو راګیر هوا دیو او یو ځینی سورس او قوي منبع شهادت لري چې هغه د موږ اته سلیکټونو تر 15 سنانه او اې تشکیل دی هغه ګمرکات دی دا پالیسی هم موږ د پاکستان په خوا باندې طرح کړل جوړ مکړه بیا هم
مشکل جیلانی سه ډېری په ځپورې خبرې مو کړخه نو په دې تیر شلو کلونو کې پاکستان ډېر ازمل سوی تاسو خو ډېر زیات په جزئیاتو په یوه مهم تریوي کې چې د خبرونو او د جریانات تعقیبول فکر کوي چې دا ځل به د طالبانو حکومت په دې وټوانیږي چې پاکستان سره واقعي د هغو اصول په اساس چې په ټولو هیوادونو کې ستا تجارت وکي که فکر کوي بیا بدلته د پاوز یا لکه څنګه چې تاسو وویل د سیاست برخه په تجارت باندې تاثیر وکړي ځکه دوی ټینګار هم امدا کړي چې دواړه خوې باید سوداګري له سیاست جلا کی آیا دا ځل فکر کوي چې دا کیږي جلا کیږي سره
نه هیڅ کله نه تاسو ګوري کله چې په اقتصاد کې او په تجارت کې یو رویش یا یو تګلار نتیجه ورمکی هغه ته مجبورې چې بدل کړي مونږ هر وخت له پاکستان سره یوې تګلارې نتیجه نه ورکړې مونږ بل تګلار غوړه کړې ده ګم بل غوړه کړې ده حتی په خپل پالیسیو کې مو د پاکستان په خوخه تغیرات رامنځته کړل دا هغه سړي چې دا یو هیواد هم د بل هیواد لپاره نه کوي ځکه دلته د خپلواکۍ سوال دی او د ملت وختنه هم دی اغه هم تر په هولند کې سوي دي تر څو موږ له پاکستان سره اړیکې ولرو او احسن او خره اړیکې ولرو چې نتیجې نه ورکړي او دا به هیڅ کله نتیجې ورنه کی دلته ځکه نتیجې نه ورکړي چې پاکستان اوس مهال له افغانستان سره د یو خپلواک حکومت په سطح باندې مذاکرات وکړي اغه فقط مذاکرات د شي په شکل باندې کوي چې دوی یو غیر رسمي حکومت ده دوی د امریکا سره د یو معاهده لمخې د حکومت رامنځته شوی یو موقتی حکومت ده، بلکې د دین ډیره خطرناک خبره بیا ده چې پاکستان نه واځي چې خپل ور سره روابط په هغه چې دوه هیوادونو په نړیواله کچه موازینه د جنیوا کنونشن او د ټول اصول په نظر کې ونیسي او یو بل ته احترام ولري او متقابل احترام موجود وي او دوه اړخیزه اقتصادي همکاري موجوده په دغه لیول نه غواړي. هغه وایي چې زه درته وایم ته هغه وکړه، هغه په دغه شکل وایي طالبانو ته، او طالبان چې فطرتاً افغانانو کې داشته دی چې یو مزاحمتي عمل موجود دی، هغه هر خبره هم د پاکستان نه مني. او هغه ورته وایي چې ته موږ سره په طالبانو دریز دلته درست دی، طالبان وایي چې موږ سره ته د یو خپلواک هیواد په شکل مذاکرات وکړه، ته ما سره راکړه ورکړه په نړیوالو موازینو وکړه. دوی ورته وایي چې ته رسمیت نه لري. او د دې نه خطرناکه خبره چې ما نه هیره نشي هغه دا ده چې نه یوازې چې دوی ورسره روابط نه غواړي، بلکې په منطقه کې دوی ته د دوی په حق لباندې منفي پروپاګاندا منفي تبلیغات هم کوي. مثلا ازبکستان چې د غوښتلې د پاکستان سره له افغانستان سره تجارت ولري، چې حتی د طالبانو سفیر هم ومانه، هغه ته هم منفي تبلیغات کوي. تاجکستان سره هم د تاجکستان او د افغانستان روابط اساسي خراب کړي پاکستان دي. دوی سره هم د چینایانو چې اوس په افغانستان کې دوی دلچسپي لري چې پانګونه وکړي، د دوی د افغانستان په حق لاغوي ته هم منفي تبلیغات کوي. نو په منطقه کې له ټولو هیوادونو ګاونډیو سره د طالبانو روابط خرابولو هڅه هم همدی کوي. دوی غواړي چې د افغانستان په نمائندګۍ خبره وکړي.
جیلانی صاحب،
دا هغه سری چې طالبان ورسره نه مني، نو دلته بیا روابط لمنځه ځي او خرابېږي. کله چې مخکې منګلار شو، کله چې طالبانو حکومت رامنځته شو او بیا د ایسای شبکې مشر کابل ته سفر درلود، خلکو فکر وکړ چې اوس به درسته ده چې دا حکومت پاکستان په حمایت او ملاتړ راغی. فکر همدا او بیا بل فکر همدا او چې اوس به روابط دې سره شوي. تاسو وګورئ چې یو هیواد، یو جمهوري حکومت، یو نظام هغه کاملا سقوط کوي، له منځه ځي، او په دغومره حساسه شیبه کې بیا د یو استخباراتي کړۍ مشر سفر کوي افغانستان ته. دا څه پیغام لري؟ دا پیغام همدا لري چې دا زمونږ حکومت ده او موږ راوس او دا حکومت او طالبان مو په تاسو حاکم کړ افغانانو. مګر بیا هم په دومره لیول باندې بیا هم موږ اقتصادي مشکلات له پاکستان سره نه حل کیږي. دا په سمانه پاکستان د افغانستان حلاکت غواړي، تباہی او بربادی همدا یو خبره ده.
سوالونه زیات دي او ستاسو بحث هم جالب دی، لطفا اجازه راکړئ چې زه د سوالونو خپل مطرح کوم. ښه، اوس خو وضعیت داسې دی چې رښتیا هم په دې تیرو شلو کلونو کې موږ هیڅ وخت دغه روابط او دغه توافق نامې داسې ونه لیدلې چې رښتیا ښه ثمر ولري او دغه تجارت او اقتصاد دواړو یودون ترمنځ جوړ شي. موږ په دې هم پوهیږو چې افغانستان لکه څنګه چې تاسو وویل په وچه کې راګیر هیواد دی، اما د جمهوریت په وخت کې کله چې د پاکستان سره روابط خراب شول، نو په هغه وخت کې بیا د مرکزی اسیا د هیوادونو سره روابط ډیر ښه جوړ شول اقتصادي او هیڅ رقم مشکل هم رامنځته نه شو. په دې بلې ګروسه وغږیږو، غواړم د پاکستان په اقتصادي مشکلاتو وغږیږي. څومره پاکستان موږ ته ضرورت لري؟ څومره د پاکستان مشکلات په موږ باندې واریدل سي؟ خو موږ هم تبن ضرورت لرو چې خپل محصولات ولېږو، اما د هغوی ضرورتونه څه دي؟ هغوی خو نه یوازې چې موږ طبي منابع ته لکه د ډبرو سکاره ضرورت لري، نور څه ضرورتونه لري؟ څومره د دوی اقتصاد زیانمن دی او دغه د افغانستان سره به دوی ته مهم دي؟
پاکستان په خپل نه یوازې دا چې له ایم ایف نه پور وړی دی په ډیره لویه کچه باندې، چې تقریبا تر 128.1 میلیارد ډالر همدا اوس پور وړی دی. د دې تر څنګ په دوی باندې هر کال په دوی باندې د سود شرحه ډیره لوړیږي، او د دې تر څنګ د انرژي په سکتور کې دوی هم له شارټ فال سره لکه مخ سره مخامخ دي. د فقر او بیوزلۍ کچه خورا لوړه ده. د دې تر څنګ د کالدارو نرخ د ډالر په مقابل ډیر راولېدلی، همدا اوس یو ډالر تقریبا څه کم 300 کالدارو ته رسېدلی دی. د خلکو ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. د روغتیا او د صحت په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخامخ دي، او دا ورځ تر بلې پیاوړې کېږي. د دوی لپاره بهترین فرصتونه مو اما پاکستان ونه شو کولای چې له دغو فرصتونو نه استفاده وکړي د خپل وګړو د ګټې لپاره. مثلا دغه د سیپک پروژه وا چې د افغان کولای شو چې د پاکستان اقتصادي حالت ډیر یو ښه طرف ته ویسي او دلته اقتصادي رشد رامنځته شي، د کار زمینه برابر شي، مګر دا کار دی ونه کړو. مثلا په بلوچستان ایالت سره د دې برخورد، بیا له خیبر پختونخوا سره د دې برخورد، دا هغه برخوردونه دي چې د دې فدرالي حکومت په لوی لاس غواړي چې دغه دوه ایالتونه د اقتصادي ګواښ سره مخامخ شي. چې دا لکه انرژي او برق بیا هم له پښتونخوانه پنجاب ته ځي، کاغه موږ غاز ګورو، د غاز نلکه بلوچستان نه پنجاب ته ځي، اما بلوچستان غاز نه لري. برق له پښتونخوانه پنجاب ته ځي، اما پښتانه په پښتونخوا کې برق نه لري. نو دا هغه څه دي چې دغه ډول برخورد له ایالتونو ترمنځ د قومیت پر بنسټ باندې، حتی د دوی په پوز کې دا شی هم لیدل کیږي، شواهد موجود دي چې دوی د دوه دوه ایالتونو له وګړو سره یو
یعنی جلانی سب دسه فکر کوي چې
دا هغه څه دي چې د پاکستان په اقتصاد باندې تاثیر لري. نو که پاکستان وغواړي چې اقتصاد وده وکړي، زه فکر کوم د جنگ بدیل اقتصادي پروژې دي. کچېری دوی په اقتصادي پروژو باندې تمرکز وکړي او د جنگ دغه فکر چې دوی سره موجود ده، صحیح ده چې په سلوخ تو کورونه کې په جنگ کې دوی ډېرې پیسې وګټلې، ځکه جنگ کې پوز پیسې ګټي. نو پوز هم دا اوس د دوی سرمایدار دی، د پاکستان 50% تر او یا سلنه
بودیجه کول د پوز لاس کې ده. بالکل احمد جلانی، بخنه غواړم چې ساس خبرې مې قطع کړې. بالکل دا پیسې به ممکن تر لاسه کړې وي، اما دا د ستونزې اساسي حل لار نه ده. حل لار بالکل دغه ده چې باید د اصول په اساس روابط او تجارتي چې هغه بیا دوامدار هم ده. جلانی صاحب، لیک په لارسو د افغانستان غرب طرف ته د هرات خوف د خوف او د هرات د وسپنې د پټلې د وی برخي قرارداد هم لاسلیک شوی، اما دازل د روسی شرکت سره، د طالبانو حکومت وایي چې د روسی شرکت سره تړون کړی دی او 30 کیلومتر دی چې 350 میلیونه ډالر هم لګښت پیرزي. د افغانستان د اقتصادي پروژې ته چې د ایران سره نخلول کیږي، د روسی راتګ د حالت تاسې په کومه سترګه ګورئ؟ څه پیغام رسوي؟ فکر نه کوي چې کرا کرا د طالبانو د حکومت رابط هم د دې طرف سره زیاتیږي؟
ګوري، طالبان مجبور او مکلف دي چې بدیل لارو باندې فکر وکړي، ذکر دوی حکومت درې کاله پوره کیږي، دوی لا تر اوسه پورې په نړۍ کې رسمیت نه لري. او کواکت سره وایي طالبان ډیر تکړه دي په ځینو برخو کې. دوی هغه څوک چې په جنگ باندې شهرت درلود، دوی وکولای شو چې بعضې هیوادونو سره ښه روابط ولري، مثلا د مرکزی آسیا هیوادونو سره، باوجود د دې چې پاکستان هڅه کوي چې ستونزې پیدا کړي، مګر دوی ډېر ښه روابط لري له ازبکستان سره، ترکمنستان سره. او بالعموم موږ په تیرو کلونو کې هم له مرکزی آسیا هیوادونو سره ښه روابط درلودل. بیا زموږ لپاره د لاجورد لاره، مثلا د چابهار لاره، په داخل کې د موږ ترانزیټي لوی سرکونه، لوی لارې جوړول، بیا د ریل پټلۍ شبکه په افغانستان کې جوړول، دا شبکه مرکزی آسیا او بیا د افغانستان له مسیره تر پیښور او تر چمنه پورې، دغه د منګ د ریل پټ د ریل پټلۍ د شبکې ملي پلان دی. او دا د پلان یو جز دی، یو برخه هم دغه چې منګ د ایران سره هم د ریل پټلۍ د منګور غول شي، بیا د مرکزی آسیا هیوادونو سره د حیرتانو لارې، منګ دغه شبکه په ټول افغانستان کې موجود پر اسوی دا، یعنی خاکاو ډرافت موجود د چبې تطبیق سی. او طالبانو ډیر یو زیرکتیا او خیارتیا همدا ده چې دوی د اقتصادي پروژو لپاره یو مشخص یو سو ټکی چې دوی عملی کوي هغه ډیر ګټور دي. مثلا دوی د ډاکټر غنی ټورو پروژو ته تداوم ورکوي، دوی بهترین کار دی، ځکه د دې پروژو لپاره منګه مخکله ډونرانو سره تعهدات لرو، یعنی دی پروژو ته ډونران پیسې ورکوي او پیسې په اقساطو باندې ورکوي. نو دا ډیره ښه ده که دوی نوې پروژې رامنځته کوي نو هغه ډونران هغه پروژې نه پیژني پیسې به نه ورکوي. نو دوی د ډاکټر غني پروژو ته تداوم ورکړی چې دا ډیر ښه کار کړی دی. بانکی سیکٹور سره هم دوی همداسې برخورد کړی دی چې ډیر ښه مدیریت کوي او افغانستان یې له مالي بحران نه په ډیرو سختو شرایطو کې وژغوره. اوس دغه پروژو چې تداوم ورکوي که مثلا د کاسا زر پروژه ده، ټاپي پروژه ده، د ریل پټلۍ دي، د فایبر نوري پروژه، دا هغه پروژو دي چې موږ سره مخکې نه په ملي بودیجه کې موجود وي، ډونرانو تعهدات مو درلودل او دغه پروژې تطبیق کیږي. نوري انکشافي پروژې په داخل د افغانستان کې کاغذ لوی لارې دي که مثلا په ځینو د روغتیا په سکتور کې د انرژي او د زراعت او د مالداري په سکتورونو کې اوس مهال چې د ما تازه معلومات همدا دي چې هغه ډونرانو چې پیسې په طالبانو باندې بندې کړې وي هغوی د طالبانو پر مخ پیسې خلاصې کړې دي او قسطونه ورکوي. مثلا د نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، جایکا، د جاپان انکشافي موسسه، حتی جی ټی زد او دغه موسسې د المان هیواد او مختلفو هیوادونو، حتی د هندوستان ځینې پروژې هم د اوس مهال په افغانستان کې تطبیق کیږي. نو که موږ وګورو طالبان رسمیت نه لري باوجود د دې چې ډېرې ستونزې لري، بیا هم دوی وکولی شو چې په ځینو برخو کې روابط ورغوي. مثلا د عربي هیوادونو سره یې هم روابط ډېر ښه ساتلي دي او حتی په بعضو مواردو کې په غیر رسمي شکل دوی سره مالی مرستې هم شوې دي.
دوه پوښتنې به نورې هم مطرح کړم. ساسي په نظر دغه د رسمیت د نه پیژندلو مسله په اقتصاد څونه تاثیر لرلی شي؟ اوس خو طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي، خصوصا د بانکي معاملاتو په ترسره کېدو یا د تورته نور مسایل عمده څه دي چې په تجارت باندې تاثیر کوي؟ لطفا لنډ ځواب راکړئ. یو بل پوښتنه هم لرم مهرباني.
د رسمیت د یو هیواد لپاره د رسمیت موضوع ډیره مهمه ده. کله چې یو هیواد رسمیت ولري هغه کولی شي چې ټولو اقتصادي ارګانونو او بنسټونو د مالی بنسټونو له مزایاو او فرصتونو نه استفاده وکړي. مثلا افغانستان د WTO غړیتوب لري، د ریکا غړیتوب لري، په خپل د مالی بنسټونو د بانکي بنسټونو غړیتوب لري، د پیسو ترانسفر او مراسلات او د پیسو لیک دورا لیک دا ټول مسائل، یعنی کومو وړو په افغانستان کې تولید او صنعت ته ود ورکړو، صادرات او واردات ته ود ورکړو او هر نوع موانع لمنځه ویسو، خند لمنځه ویسو او اقتصادي شیرازي په افغانستان کې وړو، د هر څه نمخ کې باید د رسمیت لپاره اساسي اقدامات وشي او په بعضو برخو کې باید انعطاف پذیره طالبان وسیږي. بعض شرایط چې هغه د ملي ګټو سره په خطر کې نه وي هغه ومني. لکه څنګه تاسو مخکې ویلي چې تاسو هغه سوال به ځواب پاتې نشي، اوس مهال طالبان په دې څه پوهیږي چې د روسي او شرکت تر دې قرارداد په دې حساس وخت کې ورکول دا یو لوی پیغام لري. دا امریکا حکومت لپاره یو پیغام دی. که ته د موږ د رسمیت پیدا کولو لپاره ځینې اقدامات نه کوي نو ما سره به دې لارې څه د فکر نه کوم.
تشکر.
یعنې دا یو اقدام دی. نو د دې لپاره
د انجلو
لپاره یو ډیر
ډیره مننه.
خو به څه جوړه
جیلانی صاحب، ډیره زیاته مننه. له بده مرغه وخت پروګرام کم دی، اما ستاسو بحثونه جالب دي. ډیره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو برخه واخیسته. مننه. دغه پروګرام قدر منو وريدم کوز مو خبرونه پات رسیدي. بل خبرونه ستاسو ته یا ساده شما ده یا اوس موږ قرار به تاسو شبو په استډیو کې مننه تر بیا په لاس پاره. I'm not afraid.